د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن شنبه د 14 هجری لمریز کال د سلواغي د لوی د میاشتې د 2015 میلادي کال د فبروري د میاشتې لومړۍ نیټه ده. پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې متحدو ایالاتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې $3.2 billion لګولی دی. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې د جنوري په 10 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړه او بیګای خپور کړ ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې دې مرستو که څه هم خیر قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو د ښځو او نجونو پر حقونو له تیري د تروریستانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو د رسنیو له سانسور او د تېر نظام د سرتیرو له په نښه کولو نه دي راګرځولي. راپور زیاتوي چې د امریکا حکومت او کانګرس ښایي په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې $4 billion کنټرول متحده ایالات په لاس کې واخلي. متحده ایالاتونو په 2022 میلادي کال کې د افغانستان بانک $3.5 billion شتمني چې په دې هیواد کې کنګل شوې وې آزاد کړې او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولې. د سیګار په راپور کې د پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې $4 billion ښودل شوې ده. سیګار وایي طالبان غواړي دا پیسې دوی ته ورکړل شي، خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالات حکومت په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ چې امریکا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي دوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې هم دی. د طالبانو حکومت د سیګار د راپور په اړه تر اوسه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د خزینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښي دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک چایسون د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼه وي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالانو شمیر په کمېدو دی. خغلی چایسن زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 980 کارکوونکو کې په خوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و، خو 155 تنو یې اوس دندې پرېښي دي. چایسن وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده او د بې سرحده ډاکترانو ټولنه دوی ته خورا ډېر ناروغان معرفي کوي. طالبانو په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي دي د نجونو د منځنیو ښوونځیو لویسو او پوهنتونونو له بندولو وروسته د روان کال په لیندۍ میاشت کې د طبي زده کړو محسیا او انسټیټیوټونه هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل. د یوې نړیوالې محسسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره له 6 million زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سی په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي پرون جمعه په یو راپور کې وویل د تېر 2024 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2025 کال تر می میاشتې پورې به نږدې 3.5 million ماشومان چې عمرونه د 6 او 9.5 میاشتو تر منځ دي او شاوخوا 6.2 million امیندواره مېرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 2.5 million ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو د خوړو د کمیت او کیفیت نیمګړتیا، بیلابیل ناروغۍ، پاکو او کافي اوبو او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی په افغانستان کې د خوارځواکۍ له اصلي عواملو څخه ګڼل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یو این سی آر وای په هغو غیر قانوني کډوالو کې چې په تیر 2023 کال کې لویدیځ اروپا ته د رسیدو په نیت یونان ته تللي دي افغانان د سوریې له خلکو وروسته دوهمه لویه شمېره جوړوي. یو این سی آر په یو راپور کې چې پرونی په خپل ویب پاڼه خپور کړ ویلي چې تیر کال ټول ټال 45,412 کسان د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي چې په دې ډله کې 15% سوریایان، 16% افغانان، 12% مصریان او همداراز له فلسطین او ایریتریا څخه له ایریتریا له هر یو څخه 4% کډوال شامل دي. د یو این سی آر د راپور له مخې له دې ټولو کډوالو څخه 14% ښځې، 28% ماشومان او 55% نارینه دي. د راپور له مخې د دې کډوالو په شمیر کې په تېره ډسمبر میاشت کې یو څه کموالی راغلی و، خو په ټوله کې د 2000 دروشتم کال پرتله په 2040م کال کې د کډوالو ټول شمیر 20% زیات شوی دی. د افغانستان په ګډون د نړۍ له بې وزلو هیوادونو څخه ډیر خلک د ناوړه ټولنیزو او سیاسي شرایطو له کبله د یو ښه ژوند په نیت لویدیځو هیوادونو ته ځي، خو په دوی کې د پام وړ کسان د لارو په اوږدو کې مري، ټپیانېږي یا تری تم کېږي. د کابل سرینا هوټل له نږدې 40 کلن فعالیت وروسته بندیږي. دې هوټل په یو بیان کې چې پرون یې په خپله ویبپاڼه خپور کړ، ویلي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو میلمنو او دولتي پلاوو له نږدې 12 کوربتوب وروسته له نن څخه چې د فبروري لومړۍ نیټه د خپل فعالیت پای ته رسوي. د کابل سرینا هوټل په 2015 کال کې هغه مهال چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه په افغانستان کې دیرو، ارکته نږدې د پخواني کابل هوټل پر ځای جوړ شو او څو ځلې وسلوالې حملې پرې وشوې چې د مسؤلیت طالبانو او نورو وسلوالو ډلو منلې. کابل سرینا په خپل بیان کې زیاتوي چې له دې وروسته د هوټل چارې د ایچ ایس او سی په نوم د هوټلونو یو بل شرکت سنبالوي. او په پام کې چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطیني بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشي کړي، په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمره برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 130 تنه فلسطیني بندیان خوشي کوي. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې ترورسي ډله بولي، د جنوري په 9 د هغو اسرائیلیانو خوشې کول پیل کړل چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر قلمرو د برید پر مهال برمته کړي وو. د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس او اسلامي جهاد ډلې تر دې دمه 15 تنه اسرائیلي برمته سره سلید سپارلی، او په بدل کې اسرائیل سلګونه فلسطینی وګړي چې ډېری ښځې او کم عمره ماشومان کم عمره کسان دي خوشې کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورې چې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې د یو شمېر افغان کډوالو د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورنیو تلاشیو زور اخیستی دی.
از منطقه آیتن ون
پولیسو د آیتن ون سیمی لادری 500 کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزی نه لرلې ونیولې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې هیواد کې ډیری امریکا ته د لیک په شرایطو د برابر او افغان کډوالو د لیک د بیا پیلولو په اړه له واشنگتن سره خبرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې نږدې 40% کورنۍ پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
د سخات او د سکلو اوبه چې دي سطح یې ډېره زیاته کېوتې ده، یعنې که اوس درته ووایم چې د هغې یو علت خو دا دی چې بارانونه یا ورښتونه سطح ډېره کمه ده هغه نشته.
په بهر کې ډیره د افغان نجونو د کرکټ د لوبډلې د ملاتړ په ترڅ کې پلان نن کې د کرکټ یو کلب هم د دې لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپنې یو کمپاین پیل کړی دی. په افغانستان کې چې کرکټ په تیر جمهوري نظام کې ډیره وده کړې وه، ولې ښځینه کرکټ لوبډلې ته ډیره پاملرنه نه وه شوې؟
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه دا اراده نه لرله چې افغانستان د ښځینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغوی نه غوښتل چې ښځینه لوبډله جوړه شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. له دې ډلې ځینو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو پرون د سلواغې په 12 یو شمېر افغان کډوال ونیول. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په تیره یوه میاشت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډیره افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوی او د ځینو کډوالو په وینا پرون د جنوري په 1 هم روان و. په اسلام آباد کې یوې ډیره کډوالې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي په راپور کې نومیاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل
از منطقه آیتن ون کوچی 50
پولیسو د آیتن ون سیمی لادری 500 کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزی نه لرلې ونیولې. بیا یوه کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشی شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزې نه لرلې پولیس ونیول او بوتلل.
په اسلام آباد کې ډیره نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنرۍ یو ان ایچ سی آر نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لازمې هڅې نه کوي. له دوی څخه یوه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل:
پرون او ورم ورځ له خپل یو ملګري سره د ادارې ته ولاړم، خو له بده مرغه دروازې بندې وې. هلته یوازې یو یا دوه کسان ناست و او درته وایي له دې شمېرې سره تلیفوني تماس ونیسئ چې د لیدنې وخت درکړي. چا چې تماس ورسره نیولی د لیدنې وخت یې ورکړی، خو څلور یا پنځه میاشتې وروسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د یو ان ایچ سی آر او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپلو ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د څو ورځو لپاره رخصت دي. خغلی عالمی او په اسلام آباد کې ډیر نور افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دې ورستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یې یوازې پاتې دي، او په ځینو حالاتو کې پولیسو یوازې ماشومان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخې د جنوري لومړۍ نیټې څخه چې پولیسو د ان او سی په نوم کارتونو د نه لرلو له وجې د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی، د جنوري تر دیرشمې پورې شاوخوا 1550 افغان کډوال نیول شوي او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي دي. ان او سی هغه کارتونه دي چې افغان کډوالې په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزه یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په خبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقوقو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر د 2023 کال په نوومبر میاشت کې پایل کړ. د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 8 لک افغان کډوال افغانستان ته استول شوې دي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی، پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دې هیواد کې ډیره امریکا ته د لیک په شرایطو د برابرو افغان کډوالو د لیک د بیا پیلولو په اړه یې له واشنګټن سره رسمي خبرې پیل کړې دي. د دې وزارت ویاند وړم ورځ اعلان وکړ چې دوی هیله مند دي چې د دغو افغان کډوالو د لیک بهیر بیرته پیل شي.
د امریکا د ولسمشر لوري د هغه فرمان وروسته چې د نوی ورځو لپاره د متحدو ایالاتونو د تقریبا ټولو بهرنۍ مرستو د بندولو پاړه ورکړ، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې دغه اقدام په افغانستان او پاکستان کې د ګذر ناروغي د مخنیوي پروګرام لګوخ سره مخامخ کوي. په ختیځ مدیترانه کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمهیز مشر هنان بلخی د چهارشنبه د ورځې ناوخته یو آنلاین کانفرنس کې له روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشینه خودلې.
د پولیو په ختمولو کې د متحده ایالاتو مرستې
د امریکا د مرستو لبندې دو سره د روغتیا نړیوال سازمان د خبرداري په باب راپور چې وایي د مرستو په بندې دو سره به د پولیو په وړاندې مبارزه لستونز سره مخامخ شي. دا راپور به زموږ په نور خبرونه کې واوري. خو اوس په پاکستان کې د افغان کډوالو د هغو افغان کډوالو چې امریکا ته د لیک په شرایطو برابر دي هغه راپور خبرېدو ته چمتو دی. بله قدرمن اوریدونکو، ګمانم چې یوه تخنیکی ستونزه ده. په بخښنې سره په د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هغو افغان کډوالو په اړه له واشنگټن سره خبري روانې دي چې د امریکا ته د لیک په شرایطو برابر دي.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان کډوالو د منلو پروګرام ځنډولی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې بهیر د بیرته پیل کېدو په اړه له واشنگټن سره خبرې روانې دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنځمې په ورځ په خپل اونیزه خبري غونډه کې له څرګنده کړي چې د شرایطو وړ افغان کډوالو د لیک بهیر بیرته پیل شي. نوموړي د دې موضوع په تړاو له امریکایي لوري سره د خبرو جزئیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ هیله لري پاتې افغان کډوالو ته هم اجازه ورکړل شي چې په امریکا کې میشت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د افغان کډوالو پر ضد خپلې هڅې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې دا وضعیت تاییدوي او وایي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال رفیع الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چاره میشه پولیس دنبال افغانا میگرده و وضعیت زیاد خراب است.
دی وی څو ورځې کیږي چې پولیس هر ځای په افغانانو پسې ګرځي، وضعیت ډیر خراب دی. که چارلیټر یا کومبل سند ورته وخیو نه یې منی، مونږ دلته په ډیر خراب وضعیت کې یو.
سیم اوبات اجازه مثبت بگیریم یا نگیریم یا معلوم نیست.
د پاکستان په پلازمینه کې یو بل افغان کډوالې نوری هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مو د پاکستان د غزه قرار است که
هر وای هر څه مو چې درلودل په دې دوه کلونو کې مو مصرف کړل. پولیس مو زوروي، هر شپک میاشتې باید ویزه تمدید کړو. د ویزې لګښت له یوې خوا، د ژوند او کورنۍ مصارف له بلې خوا، دې ټولو موږ ته سخت اندېښنې او پریشانۍ را پیدا کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په ویژوي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډه وو. د فرمان زرګونه هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او د پاکستان، قطر او اماراتو او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړولو په تمه دي، له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په لندن کې د کرکټ یو کلب په بهر کې د ډیره افغان جنو د لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپنې یو کمپاین پیل کړی دی. له دې اعلان وروسته د انګلستان کرکټ بورډ د افغان جنو له لوبډلې سره مرسته اعلان کړه. د استرالیا د کرکټ یوې پخوانۍ ښځینه لوبغاړي له افغان جنو سره د آنلاین مرستې کمپاین پیل کړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لندن د مریلبن د کرکټ کلب یا ایم سی سی پرون اعلان وکړ چې په بهر کې د ډیره افغان جنو د کرکټ لوبډله به د کډوالو لومړنۍ ډله وي چې د دې کلب په نوښت د کډوالو د کرکټ د ملاتړ لپاره د بسپنې د صندوق مرسته ترلاسه کوي. د صندوق ته لومړنۍ 100,000 پاونډ بسپنه د انګلستان کرکټ بورډ ورکړه. په دې پسې د استرالیا د کرکټ پخوانی لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده، د افغان جنو د لوبډلې لپاره د آنلاین بسپنې کمپاین پیل کړ. په پام کې ده چې په بهر کې د بې ځایه شویو ټولنو د کرکټ د ملاتړ لپاره د ایم سی سی صندوق په پیل کې 1.24 میلیون ډالر بسپنه راټوله کړي. د دې کلب مشر راب لینچ پرون په یو بیان کې وویل کرکټ دا ځواک لري چې خلکو ته الهام ورکړي، یو موټی کړي او ځواک وروبخي. نوموړی زیاتوي چې د دې نوښت هدف دا دی چې هغو کسانو ته امیدونه او فرصتونه برابر شي چې ډیره اړتیا ورته لري. افغانستان د نارینه وو یو ډیره ځواکمنه لوبډله لري چې په تیرو 2 لسیزو کې په خپلو پرمختګونو سره په ټوله نړۍ کې د کرکټ مینوال حیران کړل او له 2013 کال راهیسې د کرکټ د نړیوالې شورا له 12 دایمي غړو څخه ده. په 2023 کال کې استرالیا د نجونو پر سپورت د طالبانو د بندیز په غبرګون کې له افغانستان سره دوه اړخیزې لوبې ودرولې او په همدې کال د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو د کرکټ ډیره ځواکمنه لوبډله نه لرله. د کرکټ شنونکی او خبریال وصل وصال وایي چې په افغانستان کې د نجونو کرکټ ته هیڅکله جدي پاملرنه نه ده شوې.
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه د اراده لرله چې افغانستان د خزینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغه نه غوښتل چې خزینه لوبډله جوړ شي، خو سره له دې هم بیا هم د خزینه لوبډله جوړولو لپاره هڅه شروع شوه. 25 خزینه لوبغاړو ته قراردادونه ورکړل شول، خو د نظام د بدلون وروسته نو تعلیم بند شونه کرکټ خو لا ډیره لري خبره ده.
د جمهوریت نظام لپاره زیدو ورسته له 15 جون څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړی و ډیره برخه بهر تولاړي او اکثرا په استرالیا کې ډیره شوې. دین جنو د کرکټ نړیوال شورا ته په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې په استرالیا کې د افغان جنو د کرکټ لوبډله ومني، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د افغان جنو لوبډله د پنځشنبه په ورځ د بې سرحد کرکټ له لوبډله سره یو نمایشي لوبه وکړه چې د کرکټ د پلویانو پام ځان ته راواړوه. ورسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت ترڅنګ پر سپورت او نورو ټولنیزو فعالیتونو یې هم پوره بندیز ولګید.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې نږدې 40% کورونې د اوبو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک هم وایي د اوبو سطح په سیمه کې ډېره ټیټه شوې او دوی په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. عابده سپوږمۍ نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې 9% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. اوچا د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 10 په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په دې اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې د دې وضعیت اصلي لامل د اوبو د سرچینو وچېدل دي. د اوچا د معلوماتو له مخې 30% افغانان اوس مهال له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. په افغانستان کې د اوبو د کمښت ناورین چې لامل یې دوامداره وچکالۍ، د اوبو د زیربناوو نشټوالی او د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت ښودل شوی د میلیونونو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. د ننګرهار یو اوسیدونکي حکیم الله د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
واکن دی چې د څښاک او د سکلو اوبه چې دي سطح ډیره زیاته کېوتې ده. یعنې که وزرته وایم چې د هغې یو علت خو دا دی چې بارانونه یا ورښتونه سطح ډیره کمه ده، هغه نشته دي. لکه دا زمونږ په طرفونو کې چې دا د اوبو سطح په عظیمي شکل باندې لاندې کېوتې ده تقریبا او پاتشو د څښاک اوبه خو یعنې هغه معیاري اوبه چې کوم هغه د انسان د صحت لپاره برابرې دي هغه اوبه تقریبا 90% هم موږ نه لرو په دې ساحه کې 90%.
په لویدیز افغانستان کې هم ورته وضعیت دی. د هرات د تورغونډۍ اوسیدونکی مبارز وایي
په هرات ولایت کې د تورغونډۍ ښار کې خلک په ځانګړي ډول د دوبی په موسم کې د اوبو له جدي کمښت سره مخ کیږي. 50% څاګانې چې خلکو کیندلي اوبه یې تروی دي او د څښاک وړ نه دي. کلونه وړاندې د ملي یووالي شورا لخوا د اوبو پایپ لاین غځول شوی و، خو د کمزوري مدیریت له امله کار بشپړ نه شو. اوس 40% خلک له ټانکرونو اوبه پیري.
په کابل کې هم خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. صبرینا چې د کابل اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل
برق نه باشه او خیش نسته، ما منزل 5 هسته، هیچ امکان نداره. از کجا بریم؟
ما په 15 پولیس ودانه کې اوسیږو او په د پیسو په بدل کې اخلو. میتل لرو خو یوازې د شپې 3 ساعته او برازي د ورځې او بنشته. هر ورځ وینو چې خزي او ماشومان نه تشو ستلونو سره د اوبو د کتارونو انتظار باسي. خلک له ټانکرونو اوبه پیری، خو دا کار ورته ډیر سخت تمامېږي.
د اوبو د چارو پوه نجیب الله سدید بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر سیلاب داریم تا آبای
موږ په افغانستان کې سیلابونه ډیر لرو خو نارمل اوبه لږ دي. له همدې امله سیلابونه د ځمکې لاندې اوبه نه تغذیه کوي چې دا یو جدي ستونزه ده. موږ خپلې مهمې اوبه له لاسه ورکوو. د اوبو سطح ورځ تر بلې کمیږي او که د دې ستونزې هلته پاملرنه ونه شي راتلونکو کلونو کې به دا یو لوی ټولنیز ستونزې شي.
د اوچا د معلوماتو له مخې د اوبو د کمښت سربیره 28% افغانان لا هم له غیر معیاري تشنابونو څخه کار اخلي او زیاتوي په 2015 کال کې د اوبو روغتیا او فاضلاب خدمتونو د برابرولو لپاره 240 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې تر اوسه دوی یوازې 8.4 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. یاد سازمان وړاندې ویلي وو چې که د ژمي ورښتونه کم وي او د 2015 کال په پسرلي کې تودوخه زیاته شي نو د اوبو کمښت به لا پسې زیات شي. د څو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې افغانستان د اقلیم د بدلونونو له امله تر ټولو زیانمنو هیوادونو کې راځي. په وروستیو کلونو کې وچکالۍ، سیلابونو او د کرنیزو ځمکو او کورونو تخریب د افغانستان د اوبو ستونزه نوره هم پیچلې کړې ده. د اوبو کمښت نه یوازې د کرنې برخه اغیزمنه کړې، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي.
د خوست د مرکز اړوند غازی آباد د سیمې اوسیدونکو بیا د ښوونځي او سړک د جوړولو تر څنګ د غراز د دوی لپاره د برېښنا او د پاکو اوبو برابرولو غوښتنه کوي. نور حالې د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست د مرکز اړوند د غازی آباد سیمې اوسیدونکو چې د ښار شمال لوري ته د غرونو او غونډیو په ډډه کې اوسیږي وایي په تیر کې دوی ته کارونه نه دي شوي او د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد حنیف مشال رادیو ته وویل مهم اړتیاوې د ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د لازمو اسانتیاوو او ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړول دي.
مکتب دې سیمه کې تقریبا پیړیو پیړیو دلته چې څومره خلکو ژوندۍ کړې د لوسه پورې بيخي کار نه دوړ څوې بيخي په صفر کې نو اوس کوم لګ لګ کار کېږي. د نه مکمنندو یو باید موږ سره ډیره خو همکاري وسی. نو مکتب لري او نو کلینیک لري. مکتب دې ته باید ودانۍ جوړ شي او دغه ماشومان دې موږ دلته په حکومتي مکتب جوړ شي. څنګه څنګه هم هغه شخصي مکتبونه دوه درېسته خو خلک هم غریب دي، د پسونو نه سپر کولای. باید موږ مکتب باندې ډیر غور وسی، مکتب هم جوړ شي.
د غازی آباد سیمې اوسیدونکو یاد سیمې ته د غزیدلی سړک درغولو او همدارنګه دوی ته د برېښنا د غزولو غوښتنه هم لري. یو تن قومي مخور بسم الله وایي د خوست ځینو ولسوالیو ته برېښنا د دوی له نږدې سیمو غزیدلی خو په منځ کې دوی پاتې شوي دي.
سنجیم داسې سنجی درته وښودلې لکه موږ چې دا نو د ټوله دنیا کې نه ده مرکز ته هغه صبرو دی. یو لور ته یو لور ته دا مټې ورسېدې، موږ مټې کمې دي، د برک دا منې خدای دې چې پیدا شي. په دوم قدم کې دا خبره درته کوم سړک هم داسې ګاډ واډ ده هغه ته رسېدلی دی چې دا سړک راته جوړ شي. په درېیم قدم کې دغه نه ده، موږ هلته یو جرنیټر لرلو چې اوبه موږ پورته جګه وخړو به ویې منتقاپې. دا واس نه لرو چې موږ تیل راوړو چې دا اوبه موږ ته لږ څه نه څه منتقه راته خړو به شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی کیمیا ګل بیا وایي دوی د څښاک پاکې اوبه نه لري او کور لپاره یې ښځې او ماشومان له لرې ځایونو په سر کراچۍ لاسي رېړۍ او څارویو باندې راوړي.
چې کوم کوی ګاندې اوبه وچسوې دي، باجې باجې ټولې ترشې دي. داسې اوبه د خوراک اوبه نه لرو، دومره لرې لرې راوړو چې موټرو کې راوړو. دغه غوښتنه موږ کوو چې موږ نه دغه د اوبو غم د موږ دپاره وکیا د اوبو بېخي لرو نه.
بل لوري ته د عامې روغتیا معین مولوي عبدالولي حقانی چې خانې خوړ کې د یو نیمه کاره روغتیایي کلینیک د ودانۍ د پاتو کارونو د بیا پیلېدو په موخه سیمې ته ورغلی و، ځایي اوسیدونکو سره په خپلو خبرو کې اړوندو ادارو ته د دوی د پیغام رسولو ژمنه وکړه.
یو خو دغه صحیح مرکزونه دي، دا خو موږ مسولیت ته همدا قسم ته نور مشکلات د تاسو چې دي د برېښنا په باره کې یا د سړک په باره کې یا د اوبو په باره کې انشاء الله دا د تاسو غږ به موږ مسؤولو اشخاصو ته وزارتونو ته ورسوي.
د خوست مرکز اړوند د لری پرتې سیمې غازی آباد اوسیدونکو داسې مهال دوی ته د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره خپلې ستونزې او غوښتنې شریکوي چې ځایي چارواکو بیا بیا ویلي په ودانیزو چارو او د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې ورته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا ورته کار نه دی شوی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چوز رده دی چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي د په وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پورا او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي ترسو کومې ناکامي تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر،